افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سحر نیکمرغه. په دې هیله چې د روژې عبادتونه مو قبول سي، د خبرونه پیلوو چې د ورکو عزیزانو پروګرام یوه برخه جوړوي. ځینې راپورونه هم خپرو. اوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته چمتو دي. دا او نور راپورونه له خبرونو وروسته. د فنلند مهاجرت اداره وایي په خپلو مقرراتو کې د بدلون پر راوستلو ټولو هغو افغان ښځو او نجونو ته پناه ورکوي چې دغه هیواد ته کډه سوي. د ادارې پرون پنجشنبه وویل د هغو افغان ښځو او نجونو په اړه چې د پناه غوښتنې لیکونه یې رد سوي وو خپله پریکړه بیرته اخلي، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت د ښځو لپاره ثبات نه لري. د فنلند مهاجرت ادارې له خبر پاڼې سره سم دا نوي اعلان شوي مقررات موقتي دي، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي چارواکو پریکړه کړې چې ټولو افغان ښځو او نجونو ته چې مخکې غوښتنلیکونه رد سوي دي مثبت ځواب ورکړي. د فنلند مهاجرت ادارې ځانګړي سلاکارې لاورا سومینن وویل د 2021 کال د جولای له 9 راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پریکړه نه ده سوې. که کوم افغان د پناه ورکولو په نړیوالو غوښتنو برابر نه وي، هغه ته به د بشري خواخوږۍ له مخې موقتي پناه ورکړل سي. د بلغاریا د دیمیتروف ګراد سیمې پولیس وایي د چهارشنبه په شپه 25 افغان غیر قانوني کډوال نیولې دي. د پولیسو په وینا دا 25 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې څخه په یوه واګون موټر کې راغلي وو او غالباً یې غوښتل چې د بلغاریا له لارې سربیا ته واوړي. پولیس وایي چې د موټر چلوونکی هم نیولی او د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور یې دوسیه ورته جوړه کړې. دوی د افغان پناه غوښتونکو په اړه ویلي چې له هېڅ یوه سره هېڅ ډول اسناد نشته. د طالبانو حکومت وایي ازبکستان د قوشتېپې کانال په جوړولو کې مرستې ته چمتووالی ښولې. د طالبانو حکومت له خبر پاڼې سره سم د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کامیلوف پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس کامیلوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی چې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوشتېپې کانال په جوړولو کې همکاري وکړي. باختر خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هېواد یې د آمو سیند په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي. د ازبکستان حکومت او رسنیو تر اوسه پورې د کامیلوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې ځینو ازبکستاني رسنیو د قوشتېپې کانال د جوړېدو په وړاندې د ازبک چارواکو اندېښنه ښکاره کړې وه. د ازبکستان په شمول د منځنۍ آسیا له هېوادونو سره افغانستان د آمو دریا د اوبو د ونډې پر سر کومه موافقه نه لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون ویل په شلو ولایتونو کې به له شلو تر شپېتو میلی متر پورې باران ووري. په دغو ولایتونو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې شاملې دي چې وروستۍ زلزلې ځپلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت پرون ویل چې د حمل د لومړۍ نیټې په زلزله کې 10 تنه مړه سوي، تر شپېته زیات نور ټپیان سوي او 300 ډېر کورونه نړېدلي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحمي ویلي چې له زلزلې وروسته د ورښتونو له کبله هم تر سلو ډېر کورونه ویجاړ سوي یا سخت زیانمن سوي دي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ سیالۍ کې نن شپه په شارجه کې سره مخامخ سي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 3:30 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان عبدالله پکتیانی وایي چې د پاکستان پر وړاندې تکړه لوبډله غوره شوی او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالۍ په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوې وي په ډېر ښه منظم ډول مخته تللې دي. د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لوبلړۍ دویمه او دریمه سیالي د رواني مارچ پر 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي، خو دا لومړی وار دی چې په خپل منځ کې درې شل اوره سیالي کوي. بلخو د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډله به نن دریمه سیالي له بنګلاديش سره وکړي. د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتوب په دې درې اړخیزو سیالیو کې له دې لوبډلې سره دا د افغانستان دویمه سیالي ده. بنګالي لوبډلې خپله لومړنۍ دوه لوبې افغانستان او سریلانکا ته بایللې دي، خو افغان لوبډلې بیا په لومړنیو دواړو سیالیو کې بریاوې ګټلې دي. نړیوال بانک د اوکراین له حکومت، اروپایي کمیسیون او ملګرو ملتونو سره په یوه ګډه سروې کې د اوکراین د بیا رغونې لګښت 411 میلیارد ډالر اټکل کړ. د هغه راپور له مخې چې پرون د نړیوال بانک په ویبپاڼه کې خپور سو، دا اټکل د سږکال د فبروري تر 24 پورې پر اوکراین د روسیې د یرغل په یوه کال کې د 8.5 پر اساس سوی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د اوکراین بیا رغونه ممکن لس کاله دوام وکړي. ورزو د راپورونو برخې ته، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. مولوي امیر خان متقی دا خبره په هغه لیکنې کې کړې چې پرون الجزیرې ټلویزیون پر خپله ویبپاڼه خپره کړې. د چارو کتونکي وایي طالبان باید لومړی د افغانانو او نړیوالو له غوښتنې سره سم د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. تفصیل له عصمت څاروان.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان نوی مشران پر خبرو اترو باور لري، خو د په وینا دا اقدام باید دوه اړخیز وي. مولوی امیر خان متقی په خپل لیکنه کې ویلي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د نږدېوالي د پیلېدو فوق العاده فرصت برابر شوی دی. ښاغلی متقی همداراز ویلي بندیزونه او فشارونه اختلافات نه هواروي، بلکې دوه اړخیز اعتماد دی چې مرسته کوي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنان محمد اساق اتمروي طالبان باید لومړی حقوق غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي چې نړیوال او افغانان له دوی څخه لري.
تر اوسه پورې طالبان دغه یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې چې هغه د یو مشمول حکومت رامنځته کېدل او د خزو د حقوق تامین، د جنکیان د مکتبونو پرانستل او ځینې نور مسائل دي. زه فکر کوم چې طالبان د اول باید هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي کوم چې د افغانستان ولس او د نړیوالو د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی. بیا وروسته زه فکر کوم دا زمینه او فرصت به دوی ته برابر شي چې بیا دوی په نړیواله سطح په رسمیت هم وپیژندل شي او دوی سره لازم تعامل هم صورت ووهي.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماتان لیږلي دي. د 1402 لمریز کال تعلیمي کال په افغانستان کې یو وار بیا په داسې حال کې پیل شو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. د نجونو پر مخ د متوسطې، لیسې او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو له کبله پر طالبانو هم په افغانستان او هم په درسته نړۍ کې انتقادونه کیږي. د دغو نیوکو په دوام کې تازه د مالیزیا صدر اعظم انور ابراهیم د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره په کتنه کې وویل طالبان باید د نجونو د زده کړو پر حق سترګې پټې نه کړي.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان کې د کورونا وبا له پایله د سشکل د فبروري 23 پورې نږدې 8000 افغانان په دې وبا مړ شوي. د اوچا په وینا ډیر افغانان د کورونا له کبله له سخت تنفسي عفونت او شدید اسهال څخه مړ شوي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره مرستې کړې دي. جزئیات لسمت څاروان.
د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله د سشکال د فبروري تر پای پورې 1,800 افغانان په دې ساري ناروغي مړه شوي دي. اوچا په یوه راپور کې چې پرون جمعه یې پر خپل ویبپاڼه خپور کړ همداراز ویلي د سشکال د فبروري تر 28 پورې په افغانستان کې 209,000 تنه په کووید 19 اخته شوي، چې د هغو په منځ کې 1.3 رخېدلي او 3.8 نور مړه شوي دي. د اوچا پر اساس شدید تنفسي او فنت او شدید اسهال په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو د مړینو عمده عوامل بلل شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس تر پرون پنځشنبه ماښام پورې په درست نړۍ کې په کورونا اوبا ټول ټال 5 میلیونه او اته لکه نه اویا زره 500 و اویا تنه مړه شوي، او د مارچ تر 28 یا د حمل تر لومړۍ پورې څه باندې 1.18 میلیون تنه رغېدلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې 1555 راز تیبي کیټونه او نور وسایل بشلي چې په راتلونکو درو میاشتو کې نږدې 9500 زره تنه ورڅخه کار واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې د سشکال په فبروري میاشت کې د افغانستان په ولس ولایتونو کې 2.3 میلیونه تنه چې 1.2 میلیونه شزیوي د کووید 19 په وړاندې واکسین کړي دي. د دغه سازمان پر اساس د واکسین په دې کمپاین کې 18 کلنو او تر 18 کلنو مشرانو ته واکسین ورکړی دی. له بل خوا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان غرنۍ او سیمو ته ګرځنده طبي ټیمونه استولي چې په دغه سیمو کې خلکو ته د واکسین د ورکولو ترڅنګ د خوارز واکې د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. د یونیسف په وینا روغتیایي ټیمونه د فبروري په میاشت کې 2.8 لک تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. او چا وایي د هدف په نوم مؤسسې هم چې د دماغي روغتیا او رواني تکلیفونو په برخه کې طبي خدمات وړاندې کوي په هلمند، پکتیا، غزنی، خوست، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د کووېډ 19 د واکسین ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په لټنه
سلامونه او شهلی د روکوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې د بریالي توبونو په هیله نن ورځ د خبرونه تاسو ته ما تای روشن چمتو کړی ده. ګرانو اوریدونکو، زموږ ځینو ګرانو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې پوښتنه کړې ده چې د روکوسو عزیزانو خبرونه اوس په کوم ورځ او کوم ساعت خبريږي. نو دغه ګرانو دوستانو ته په جواب کې باید وایم چې دسته هم تر هغه ورسته چې زموږ پروګرامونه څلور بیساته سوي دي، نو د زیاتره پروګرامونو د خبرېدو په وختو کې هم بدلون راغلی دي. او په ځانګړې توګه ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پروګرام پښتو برخه هر یک شنبه د سهار 12 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي، او تکرار هم د جمعې د ورځې د 2 بجو په پروګرام کې خبريږي. نو لطفا دغه وخت یادداشت کړئ او په همدغه وخت د قلم او کاغذ سره د خپل راډیوګانو څنګ ته کښینئ ترڅو کښتای کول کچیرې د خپل کومرک عزیز نوم په راډیو کې واوري د هغه پیغام لیږون کې شمیره او آدرس ولیکئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
عزتمن اوریدونکو، اوس پر تاسو لکه د تل په شنبه لومړی د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې ستاسو د کوم پیدا سوي دوست یا خپل په حق له معلومات راکوي.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول مینوالو ته، وختم په خیر. زه محمدی جانان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، زغلط منګه یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کلو به سپین کالي تور بوټونه پرتان دي. هر روغاړي دغه ماشوم ته لاس کې نمره په دغه شمیره زنګ وای د انټین شمیره ده 70 اتیا 90 شپږ سو اتاویا، یعنی 70 70 29 شپږ و اته. بس خو خدای پامان.
سلامونه روشن سي محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم، زه ول حکم ارخیل هغه به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کال دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته اتصال شمېره وایم 0 8 8 4 3 3 3. واٹس اپ هم پېشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ور لېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واٹس اپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کار وي ورته ور لېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا څخه د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. ښه خبرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر درنش هله کیږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نه درک سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنش هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې استي تر څو کورنۍ خبر سي. او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیرې دي. نو تقریبا دغه 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي. خپل کوښښنه دي تسلیم کراسه. نو کوښښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنه کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې تاسو کوم راکسوي عزیز په دغه پیدا سیو کسانو کې وي، اوس په هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکوسو خپلوانو په لټه کې دي.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د 2 میاشتې کې چې زما وراره ورک دی، نوم می حمید الله دی. کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دیش میره زنګ ماته وهی 0 8 0 3 5 2 5 5 د زما نمبر دی. شماره بیا 0 8 5 5 5 5 5. د زما نمبر دی. نو کار چالی دلی کور په کابل ولایت کې دی. تیز شماره تیز ما سره تماس کوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام ہمت یم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونې ته دا پیغام پریږدم. مونږ یو رکسوی حاضر لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشی سیمې اوسیدونکی دی. حکمت الله جان د تیرو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درک دی چې د مرګ او ژوند په اړه یې هیڅ معلومات نه لرو. کورنۍ یې د نوموړي په اړه سخته پریشانه ده. هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلی وي او یا هم د خپل زما ژغ اوري، زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 و 2 و 2 و 1. شمیره یو ځلی بیا تکراروم، 0 و 2 و 2 و 1. هر مسلمان ورور که د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپله شیرینی ترلاسه کولای سي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغی گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی اسیسر پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام. د آزادی رادیو تا کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لرو، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغاوړي په یو بل څوک د پاره معلومات لري مر سر جی پتہ غلام قربانی معلومات ہو کہ 0 و 3 4 و 4 1 5 1. شمیرہ زل بیا تکرار ہم 0 و 3 4 و 4 1 5 1. واٹس ایپ ہم پر پال دی شادر رنگ دا پارم دا سید رور علام وسط کلام مر. السلام علیکم.
نمونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته دغه عبدالوکیل مدني نومېږي. د هلمند ولایت دی، د نادعلي ولسوالۍ. د لس 15 شپې کېږي چې دغه نادرکه سوی دی. که څوک یا چا لیدلی یا پېژندلی نو ما ته دې پر دوو شمېرو باندې معلومات راکړه.
ګران وروره، تاسو د دغه ورک سوي کس عکس په واتساپ کې ایښی دی او خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمېره مو په خپله نه ده ویلي. چې موږ څو ځلی دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره په خپل ولولي. بل پلا دا کار تاسو په خپل وکړي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 و 0 و 1 4 0 و 9. بل شمیره 0 و 0 8 2 2 8 5 3.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کار زوی شفیع الله نومېږي. د ملای چت الله زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې 23 کاله دی. په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یو لس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نه درک دی. که هر مسلمان ورور کا په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما ژغ اوري، نو که چا لیدلې وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردي او روحیې له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 و 9 4 9 5 1. بل شمیره ده 0 و 8 2 2 3. درېیمه شمیره ده 0 و 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 و 9 4 9 5 1.
غزنی د ولایت دی، مقر د ولسوالۍ د پوهنج علاقې د ملي دي اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د 1400 به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغه عثمانه ته دي. هر ور 0 و 2 و 0 3 و 9 3 و. دغه عثمانه ده.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشن صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازی دي. د مساکلا ولسوالۍ د سوختې د کلی اوسېدونکی دي. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم 4 کاله کېږي چې د کوره څخه نه درک سوی دي. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي عمر سدی په دغه شمیره باندې خبر راکې. د اتصالات شمیره ده 0 و 2 8 5199 0821915 تبیسیم شماره ده 0101 0215 9 میانا ون لري تور غنم رنگ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري شی چاري شوه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد تاسو ته په تماس کې هم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کاله کېږي چې نداره که دی نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سین د ستور سین سړی و او په ټیپاپ چا مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0111 6 2 4 4 5 شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0103 6 2 4 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد پکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې د څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري ماته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 8 1 4 4 5 8 0 بیا تکرارم شمیره 0 8 1 4 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی خپله زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 1 4 5 3 5 4 5 5. بل سلام نمبر دی 0 8 1 4 5 1 4 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره ماته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خوا
سلامونه احتراماتو پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 13 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې ندرکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 5 1 0 9 0 2 5. یعنی 0 5 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونان ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کال کې د کور سره لاره کړې. په هغه وخت کې د دوه عمر سیوشت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بيد اوسي او وات سلويشت ات سلويشت کال ته به د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د زمخ خپل आवाज اوري نو د فدغه شمارې زم سره اړیکه ونيسي 2 0 8 1 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230 جزاكم الله کار شات معلومات وی ان شاء الله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول منوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل منګه ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري نقدی هلک دی داسې برابر ویښته لري که هر چا ته یې په اړه معلومات ته په دغو شمارو زنګ ووایې او اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. دوهم شماره انټین شماره ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نصیدل په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارونو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمل واشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې د تخنندره کې دی اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نندره کې شوی د شلمل مرکز لشکرګاه ځوانان سیمه درک کړی دی اکه حرم سلمان ورو پاړو مې معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره کوم کوم ورته شمیر وایې کې او لیست سما د ستې په شمیره صفر او دوا واره صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا شمیره زری ده صفر او دوا واره صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر یو دوه ځانې هلکان ورک شوي دي چې نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور یې سردار ولی دی هغه شمس الله کا زامن دي له نجیب کا ملستان دي او دې د هلکان د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي ورک شوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دي شاید چې دا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورک شوي دي. هوښیار ورور په دغه هکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د تلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره حسابیان ته ورته ووایو چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. دا شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا یې مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نزدیر دوستان غوښتنه درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلی اوسیدونکو لري د 15 میاشتې کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نسته. کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمره دی مرسته تماس ونیسي. السلام احترام.
ګران ورور مر څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفاً خپل نوم دغه ورکسي وي یا پیدا شوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړئ ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. د واتس اپ شمیره 003-004-8-8-4-8-0-8.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو. دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالی مساکلا دغه دوه وړونه ورکسوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 و 8 9 8 6 6 1 5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 و 8 9 8 6 6 1 5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوی دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوی دي نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سه
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلې کې تراغلې ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل له 230 څخه زمونږ یو مرګری نه درکښو د زرداد په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی غنم رنگ الګ دی بل دا نو که هر ورو ته پته نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم د پلار نوم دی دا حمید او د یو میاش کېږي نه درکښو نو زه خپل د واتس اپ خپل شخصیش مې ورته یاداش کوم په دې لین چې دوی اړیکه مونږ سره ونیسي د پاره کوم معلومات مو سره وایي مننه زمونږ د واتس اپ شمیره د 0 و 8 یو د شپږتیا 9 و 8 یعنی 0 و 3 1 8 6 9 2 اخري و بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0 و 8 9 10 15 40 یعنی 0 و 9 3 0 8 15 40 اخري و بل اتصالات شمیره د زمونږه 0 و 8 3 9 40 و 3 5 یعنی 0 و 8 و 3 4 9 و 15 اخري 3 د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 8 1 10 15 90 20 یعنی 0 و 3 1 8 6 9 2 اخري و په دې هلي ک چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دوه شمیرو اړیکه ونیسي بس که تصویران اور سره یا دوی سره موږ ته تصویران راوستي د خدای په امان شو
عزتمنو دوستانو د همدی ورستی پیغام په خبرېدو سره ستاسو درن ورځ دغه خبرونه پای ته رسیږي تاسو بیا هم خپلې دغه خبرونه ته پیغامونه راوړئ تر بلې خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم مختمو ګلر
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 2 1 1 2 4 1 1 5
اساسي او بشري حقوق
درندستانو سلامونه میومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي نن دینجونو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو لمون سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند نو موري وایي چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی څوک چې د زدکړو مخنیسی او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري میلمه ته خراغلاست وایو او پایل کې ورنغواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات سره شریک کړي
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه دکړې ویلای شو کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهه حالت ترسيږي هغه پروسه کولای شي منګه ورته د دکړو نوم ورکړي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیده ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ د لپاره هته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ښځینه او پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنا دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنا چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنا چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنا چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه سوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګیننګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانا او د نورو
غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي دوه درې کاله دمخه چې کله دوی امریکا سره تړون ترلاسه کړو چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي اند باندې کړې وه هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت وپیژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشري حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د دې قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بيخي سمه خبره ده ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې تخزه چې دی ډیر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چې دی د ټولن څخه حذف کی لري کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کی چې دوی په ټولن کې شتون لري. موږ مېندې دي، موږ خويندې دي، بعضې زمونږ خزه دي، بعضې زمونږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دی غواړي تر نو واخلي او دوهمه کچې انسانانو پر سترګو ورته وګوري.
bale کله چې د طالبان حکومت سره خبرې کیږي چې دوی والي د خدینه او د زکر په حق باندې سترګې پټي یا نه پرې دي نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خو خوانجی په انتونونه دا په شری اصول باندې برابر نه وو؟
ګوري دلته خبردار چې دا خودي بانه راوړي کنه چې منګه غواړو موهیت ورته برابر او دی تروشه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کو. نو کله چې د شرایط خبره کیږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکی شرایط دي کنه، فزیکی شرایط دي چې صنفونه شته دي، ودانې شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نزدې چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کو ځکه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرینري هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کارو کې، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کیږي تدریس کیږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې هغه کې تغیرات راولي. نو دا غي د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که وختل چې د تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل په هغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لودل چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي او توي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ نو موږ هم انساني او د ښځو او حکومت ته چې درناوی نکو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپاګم ټولګي څخه پورته انجونی خو په پایل کې په کور کې نه ولې وي، بیا په ورستي حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پانتونونو ته موسی انجونی نسکلی، تاسو څه فکر کوئ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی شو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکم دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خپل تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونه خپل فامیلونو کې چې کومې خزه دي هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملکت کې دوی خپل هغه ته درس ورکوي، خپل فریډی چ پونټونو ته مکاتب ته لاړ شي. نو دی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د خرو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دی هغه ته دانه غوړي او هغه هم د چې د خپل شخصي دلایل په کلر کې خپل شخصي سیاسي ګټه لټوي په دې کار کې او د قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس ورسره پاتې شي په دې معنی چې لاس پیندل اسکاله دغه ټولنه د درس ورسره پاتې کیږي د هغه پرمختګ نه ورسره پاتې کیږي نو دا چې د جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي هله دا چې دوی په دې باندې پوښي چې په دغه کارونو چې غواړي وکي زما بیا هم شخصي نظر دا چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شان نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده نو دوی بیا یو لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي په دې معنا دا چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کړي نو هغه اقتصاد خرابېږي او دا ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي نو دا خپله مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاس ورکوي لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاس ورکوي په دغه پروسې کې نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک شله مملکت ترکی او بل ځای تلارستی او پوک دمه حال کې مثال خلک شله بعض خلک چې غربي مملکتونو ته دیالته مشکیږي حتی خلک شله خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځنه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک خپل مملکت کې پاتې شي.
بله ډیره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خځینه له زده کړو پاتې سول دا نسی جبران ولای او تاسو نواقص هم یاد کړل که اوس دې تراسو چې پروانی لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو ماسل خوب پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته څومره ځپی ل ماسلین اوس د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي.
دا خبره هم ډیره پرزایده منګه بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوه تشخیص نه لري تمر چې په کار ده لکه څنګه چې د انسان بدن مریضيږي د انسان روح او روانم چې د تکلیف ورته پیښیږي او د رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منشي وي بلکې دا غوي فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خځینه اوس د کوونکو ته څه وي دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي ځکه مونږ او تاسو مشوره خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه دوی د خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي.
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي په دې معنی چې مثال کزما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب نه پریښودل کیږي نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم زه کولای شم چې تظاهرات وکم زه کولای شم چې هغه نه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي خزونه کولای شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره ده چې خپل خزي باید په مسالمت عامزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډیر زیات مهم دی چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهیږي چې دا تعلیم چې دی د اسلام له نظره په خزو او په نارینه باندې فرض دی چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې خزو ته باید دکړي هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله خزې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنه کیانې کولای شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي. ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرینک دی درس ته، نو دا خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نشي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خزه پریدي چې درس وایي، ځکه چې کوي پرینه دی لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجګ شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لری شي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لري شي هغه که افغانانی یا بل څوکي. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان نشي قبولولی چې نور دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجګ شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، کریم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور ښځو مرسته وکړي، ته به هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې دوی په ډله باندې دا چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخته ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. امدارنګ له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
عشق نام مرادا تاس پیغام سر کړم عشق نام مرادا خاص پیغام سر کړم عالم زیستو روزگار کا زتل خونه جگر خم عالم زیستو روزگار کا زتل خونه جگر خم عشق نام مرادا خاص پیغام سر کړم فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی